تکرار شماره 0729-829-013.
د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازي حکمت خلیل کرزی وای د منصور لډلی د رسول لډلی او د قطر له طالبانو سره افغان حکومت خبرو ته چمتو دی. افغان چارواکي د خصوصي سکتور د پیاوړي کولو لپاره نوي شمنې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. خو مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شبر صاحب، د نړۍ په مهمو خبرونو کې په استنبول کې د نړۍ چاودنې خبر دی چې ویل کېږي لس کسان پکې وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ځانو ژوند کې چاودنه وه او که بم چاودنه. دغه راز دوهم خبر، مهم خبر چې دی، هغه د سوریا هغه کلابن خر مزایاته د مرستو د رسېدو موضوع ده.
بله، مخکې تر دې چې دغه خبرونه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له رضوان مراد څخه واورو، د افغانستان کورني خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره د سولو خبرو ته چمتو دي. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسؤلین خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو او په فرا کې یو طالب قومندان وژل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې حکومت د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره د سولې خبرو ته چمتو دی. حکمت خلیل کرزی د څرګندونې د اسلام آباد له څلور اړخیزې غونډې کې له ګډون کولو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وکړې او زیاته کړې چې د اسلام آباد له غونډې راضي دی. ښاغلي کرزی وویل چې تر راتلونکو دوه میاشتو باید افغانستان د یو لوی او مثبت بدلون شاهد واوسي.
زه غواړم په یو چوکاټ کې زیات وضاحت ورکړم. موږ چمتو یو چې د بیلابیلو ګروپونو سره خبرې وکړو، هغه که د ملا منصور، ملا رسول، حقانی شبکې، نور قومندانانو او یا هم د قطر دفتر پورې اړوند وي.
ښاغلي کرزی زیاته کړه هغه څوک چې د سولې خبرو ته نه حاضریږي په وړاندې به یې له زور څخه کار واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسؤلین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو. سناتورانو د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو او همدارنګه د کورنیو چارو له مرستیال څخه د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې وکړې. د شنبې په ورځ ولسي جرګې هم د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي خپلې غونډې ته وربللي وو. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د عامه خدماتو د ادارو او د خصوصي سکتور فزیکی او حقوقي امنیت ته به خاص پام وکړي. سرور دانش نن د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې اقتصادي عالي کمیسیون جوړ کړی.
په دې وروستیو کې لومړنی ګام چې پورته شوی د ولسمشر په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا رامنځته کول دي چې اصلي هدف یې د اقتصادي پالیسیو، ستراتیژیو او پلانونو جوړول او له تطبیق څخه یې څارنه ده.
په همدې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد له ټولو افغانانو وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره له افغاني تولیداتو څخه استفاده وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فراه ولایت د کلایکا ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو ملګرو سره ووژل سو. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا بسم الله هغه وخت تر برید لاندې راغی چې د فراه په انردری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په اکمالاتي کاروان حمله وکړه، خو ورسره د وژل سویو ملاتړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې د هغه دیارلس ملګري ټپیان شوي او پنځه افغان سرتیري هم زخمیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
السلام علیکم. د ترکیې په استنبول کې نوې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژل او پنځلس نورې ژوبل کړل. د استنبول ښاروال ویلي چاودنه په سلطان احمد سیاحي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې پنځلس کسان نور ټپیان دي. که څه هم چې د چاودنې څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دا ځان وژونکې حمله وه. ترکیه په وروستیو میاشتو کې د خونړیو چاودنو شاهده ده. په تېر اکتوبر میاشت کې په انقره کې دوه ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه سل کسان وژل. ترکیه وایي دا بریدونه د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د سوریې له کلابن ښار مزایا څخه باید په فوري توګه شاوخوا 400 کسان وویستل شي. ملګري ملتونه وایي دا کسان د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کاروان چې خوراکي مواد، دارو درمل، کمپلې او د سرپنا وسایل پکې شامل دي، تیره ورځ مزایا ته ورسید. مزایا ښار چې شاوخوا 40,000 نفوس لري او د اردن پلې ته نږدې موقع پروت دی، له تېرې جولای میاشت راپه دې خوا د حکومتي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی. د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې بیا دوه نور ښارګوټو ته چې د حکومت ضد یاغیانو لخوا محاصره دي، هم بشري مرستې رسیدلې دي. راپورونه وایي چې په دې سیمه کې له تېرې اپریل میاشت راهیسې شاوخوا 2000 کسان د جګړې د دواړو خواوو په منځ کې بند پاتې. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون وویل چې مزایا ښار او نورو جنګ ځپلو سیمو ته باید په دوامداره توګه بشري مرستې ورسیږي. د روسیې ولسمشر وایي که د سوریې جمهور رئیس له هېواده ووځي نو مسکو چمتو دی چې هغه ته سیاسي پناه ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن د جرمني له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي وویل ولسمشر بشار اسد ته د پناه ورکولو موضوع به امریکایي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته په روسیه کې د پناه ورکولو له قضیې سخت کار نه وي. خو د روسیې جمهور رئیس ویلي اوس دا له وخت نه مخکې ده چې ویل شي د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره په دې هېواد کې د انتقالي بهیر د پای پر مهال باید د روسیا اسد ته سیاسي پناه ورکړي او کنه. ولادیمیر پوتین ویلي لومړی باید د سوریې خلک د دې جوګه شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او بیا به وکتل شي چې د انتخاباتو د پایلو د بایللو په صورت کې بشار اسد غواړي له هېواده ووځي او که څنګه. د روسیې جمهور رئیس په دې مرکه کې دا منلې ده چې ولسمشر اسد د سوریې په شخړه کې زیات خطا ګامونه اخیستي، خو پوتین ټینګار کوي چې د سوریې د جګړې په پراخېدو کې لوی رول له بهره د وسلو، پیسو او جنګیالیو مداخله ده. د کویت یوې محکمې دوه کسان ایران او د لبنان حزب الله شیعه وسله والې ډلې ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړل. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو د پلانولو په تور محکوم شوي دي. له محکوم شو څخه یو ایرانی دی چې په غیاب کې محاکمه شوی او بلې د کویت تبا دی چې په محکمه کې حاضر و. ایران ته د جاسوسۍ په قضیه کې دریم کس هم د کویت یو تبا دی چې په 25 کاله بند محکوم شوی دی. د خلیج د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغې زیات شو چې په ایران کې قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حمله وکړه. دا برید د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه مذهبي مشر باقر النمر د اعدامولو په عکس العمل کې وشو. اخو بیا د امریکا متحده ایالاتو په یو وار بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان جان کربي په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید د لانجې د هواري لپاره په بامفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغیزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدي چې د دوی لانجې د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خند وکړي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 13. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16. په مزار شریف کې د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. په بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 1. او په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 6.
مرزی احمد زیبا چې افغانستان د څو شهرونو د حواله حاله خبر کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به افغانان د سولې په ارتباط د یو بدلون شاهدان وي. خو حکمت خلیل کرزی په ورته وخت کې وویل
گروپای طالبان که وابسته به منصور باشه، گروپایی که طالبان به رسول باشه، گروپای طالبان که وابسته به دفتر قطرشان هستند، حاضر هستیم امروش بحث کنیم.
پاکستانی چیرونکه او خبریال احمد رشید په دې باور دی چې د پاکستان پوز اوس دې ته چمتو شوی چې له طالبانو سره کابل د سولې خبرې وکړي.
I think the army now for the first time, I think after many years, is very serious about these talks.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وویل دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبری مجله کې مو د فراه او هلمند له تازه امنیتي وضعیت خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني یو شمېر پناه غوښتونکي له خپلې پولې بیرته ګرځولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې باید افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان اوسي. دا خبره حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې خبریالانو ته د اسلام آباد د غونډې د نتیجو په اړه د معلوماتو پر مهال وکړه. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره کار کوي. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
بله شیبر صاحب، وروسته تر دې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستاسو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پرتبات باندې یو غونډه وکړه، نن د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط یو خبري غونډه درلودل او معلومات یې ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په خبري غونډه کې وویل چې د پرونۍ غونډې ټولو غړو پر دې باندې تاکید کوي چې باید په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله، تلپاتې سوله ټینګه او دغه راز تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. شغلی کرزی د خپل خبرو په دوام ویل چې ټوله غړي پر دې باندې سلا سوي دي چې باید دغه پروسه د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یو بله مسله چې شغلی کرزی ورته اشاره وکړه هغه دا و چې دویله د افغانستان حکومت په پرونی غونډې کې دا روښانه کړی دی چې نور د افغان حکومت حوصله پای ته رسېدلې ده او د افغانان باید تر راتلونکو دوو میاشتو پورې، یعنی د رواني جنوري او د راتلونکي فبروري میاشتې پترسکی، باید یوې نتیجې ته ورسیږي. نو شته چې د شغلی کرزی د خبرې برخه واورو.
ما یک فرصت داریم د می جنوري او فبروري، د می دوه میاشتې آینده و
د وی مشتر راتلونکو دوه میاشتو، یعنی جنوري او فبروري پورې یو فرصت لرو. په دغه فرصت کې د افغانستان خلک باید یو تغییر وویني. نو دلته موږ د وخت په اړه مشخص ټکي لرو. په دې هم پوهیږي چې یو وار مذاکرات پیل سي بیا هغه یو اوږده پروسه ده، خو مذاکراتو ته د تلو لپاره وخت لرو.
پیشرفتن به مذاکره اونجا وقت داره.
شغلی کرزی دا مسئله میاد کرده چی په سوله په دې معنا نه ده چې افغان حکومت به د امنیتي ګواښونو په وړاندې چمتو ونه اوسي. ده ویلې چې افغان ځواکونه به پوره چمتووالی ولري او د هر ګواښ امنیتي ستونزې په وړاندې به ودرېږي. شغلی کرزی وویل چې د افغانستان حکومت غواړي له ټولو غټل سره خبرې وکړي چې وسلوال مخالفت لري، د افغان حکومت په وړاندې ولاړ دي. د ملا اختر محمد منصور او دغه راز د دغوی د مخالفې ډلې ملا رسول یادونه وکړه او ویل چې د حقاني شبکې سره افغان حکومت خبرو کولو ته حاضر دی. یو بله مسله چې دوی تاکید ورباندې وکړي هغه دا و چې د چین رول یې ډېر مهم و. بله یې ویل چې دغه هیواد کولی سي په دغه پروسه کې افغانانو سره ډېر مرسته وکړي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هانګلی نن په بیجنګ کې په خبري غونډه کې ویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د چین کار کوي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله پر مخ وړل سي تر څو په سیمه کې تلپاتې سوله ټینګه سي. چین به د افغانستان ارضي تمامیت او د ټولو اړخونو اندېښنو ته په کتو سره له ټولو خواو سره کار وکړي څو د دې بهیر لپاره اسانتیاوې او مرسته برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل سوی ده د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې دوهمه غونډه په کابل کې د جنوري په 13 نیټه ترسره سي. او د یادول وړ ده چې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې وه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې نتایج هم مثبت وبلل. بله شي پرسته.
قسیم سلمل مننه و مریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د اسلام آباد د پرونی غونډې په اړه نن په کابل کې رسنیو ته معلومات ورکړل او هیله یې څرګنده کړه چې په راتلونکو دو میاشتو کې به افغانان د سولې په برخه کې ممکن د یو مثبت بدلون شاهدان وي. په ورته وخت کې چین ژمنه کړې ده چې د سولې په دې بهیر کې به مرسته کوي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما له طالبانو سره د سولې لپاره څلور اړخیزه غونډه یو مثبت پیل بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم وویل د افغانانو په مشرۍ د افغانانو خپل منځي سوله او پخلاینه او په دې برخه کې نوې ژمنې مهمې دي. هیسم زیاته کړه چې ملګرو ملتونو هیله مند دي چې ټولې ډلې له دې فرصته ګټه واخلي او په دې بهیر کې داخل شي څو په افغانستان کې شخړې پای ته ورسی شي. یوناما په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کړي. بل لورته د سیاسي چارو کار پوه او لیکوال احمد رشید وایي اوس مهال طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او داسې هیڅ تضمین نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات حل کړي. خدای دا هم وایي چې د پاکستان پوځ له ډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو په اړه جدي دی. احمد رشید زیاتوي چې د پاکستان پوځ یوه ستراتیژیکه پریکړه کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول مذاکراتو ته لاره هواره کړي. ملالی بشیر له احمد رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې افغان ولسمشر د افغانستان د سولې په پروسه کې د نړیوالو تضمین کوونکو غوښتنه کړې ده. آیا دا به کومه نتیجه ولري؟
It's very difficult to say because we
have ویل ډیر ګان کار دی ځکه چې اوس په دیاړه نړیوال توافق دی چې په افغانستان کې باید سوله راسي او دا توافق د چین او امریکا ترمنځ هم سته. خو له بده مرغه اوس طالبان پر ډیرو ډلو ویشل شوي دي او داسې هیڅ تضمین نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې خبرو ته به آماده سي. په نتیجه کې به موږ وینو چې یو ډله طالبان به هغه وي چې د سولې د خبرو ملاتړ به کوي او بل ډله یا ډېرې ډلې به یې مخالفت کوي او دا به ستونزې رامنځته کړي.
یو منشنډ دات ایت ویل هاف ا چې د طالبانو خپل منځي اختلافات به د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د دوی مخالفتونه د سولې پر خبرو څه ډول اغیز کولای شي؟
موږ ولیدل چې د طالبانو پر نوي مشر ملا منصور حمله وسوه. تر هغه مخکې ملا دادالله ووژل سو چې د منصور پر ځدې د یوې ډلې مشري کوله. نو طالبانو د ډلو ترمنځ د تشدد ځینې پیښې لیدل کیږي. د 1993 میلادي کال راهیسې طالبانو هیڅکله له یو بل سره جګړه نه وکړې او زه فکر کوم په دې اړه حالت رنګلې سوی دی. په ځانګړې توګه پر ملا منصور له حملې وروسته حتی په پاکستان کې ترنګلتیا رامنځته سوې چېرته چې د طالبانو ډېر مشران اوسي. موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا څه روان دي. د پاکستان پوځ په څه ډول هڅه کوي چې طالبان دي آماده کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. خو د پردې تر شا ډېر څه روان دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات حل کړي.
Do you think Pakistan army has
تاسو فکر کوئ دا ځل به د پاکستان پوځ په صادقانه توګه د سولې خبرو ته لار هوار کړي؟
زه فکر کوم پوځ له ډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو په اړه جدي دی. زه فکر کوم دوی یوه ستراتیژیکه پریکړه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول مذاکراتو ته لاره هواره کړي. خو په همدې حال کې په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې رسمي، غیر رسمي او سخت دریځې ډلې شته چې نه غواړي دا سوله وسي او دوی به هڅې وکړي چې دا هڅې تخریب کړي. زما په فکر بله مهمه ستونزه چې پاکستان یې باید جدي واخلي دا ده چې طالبان دي آماده کړي چې له تشدد لاس واخلي او له کابل سره اوربند وکړي. پاکستان د طالبانو کنټرول په لاس کې نه لري او دوی بې له شکه تشدد نسی بندولای. خو دوی د طالبانو لالاري په دې ویلو سره ډیر څه کولای شي چې وایي موږ په افغانستان کې نور تشدد نه زغمو. د طالبانو لالاري طالبانو ته ډیر په جدي ډول دا ویلای شي په ځانګړې توګه هغو طالبانو ته چې په پاکستان کې اوسي. زه په دې هیله یم چې دا ځل به د مذاکراتو پر مهال د تشدد د کنټرول خبره راپورته شي.
تاسو وویل چې سخت دریځې ډلې نه غواړي د سولې خبرې بریالۍ شي. په دې کې د دغو ډلو څه ګټه ده؟
دا ځایي پاکستانی او افغاني ډلې دي چې نه غواړي د سولې دا خبرې بریالۍ شي ځکه چې دوی فکر کوي چې د پاکستان او افغان چارواکو لخوا به د دوی خوندي ځایونه، د دوی پټن ځایونه، د دوی کمپونه، د دوی مشرتابه ونیول سي یا ووژل سي. داعش هم په ننګرهار او زابل کې ډېره فعاله ډله ده او داسې نشانې شته چې داعش ډله په پاکستان کې هم فعاله سوي وي ځکه چې لږ تر لږه 50 کسان نیول سوي دي چې حکومت وایي له داعش سره تړاو لري. نړیوالې ډلې هم شته چې دلته سوله نه غواړي او هڅه کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړي او د بېقانوني حالت ته دوام ورکړي.
له طالبانو سره مو د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه د پاکستاني څېړونکو احمد رشید څرګندونې اورېدې. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او له طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه خپل نظر د لموش او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 1540، بل شمیره ده 0928 225. له یوې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوریدونکو ته به مخه کړو. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، بلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام، بله مهربانی وکړئ لطفا خپل نظر لږ په لنډ او ژر وایئ. مهربانی. لطفا خپل نظر لږ په ژر له ازادي راډیو سره شریک کړئ چې نور اوریدونکي هم په لاین کې دي. بله، دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، بله مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله. وعلیکم السلام.
دا هڅه مخکې مو څه دا هڅه ناکام دي، دا به اسلام څنګه کې ور او بیا به موږ تاسو ته کوم دا وي ان شاء الله چې دا به د فایده پاتې شي.
مننه. دا بل اوریدونکو نظر به هم واخلو په ټلیفون را سره. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، د دې اوریدونکو ټلیفون نه اوریدل کیږي. د ګمان کوم په ټلیفون کې څه ستونزه هم لرو. له ټلیفونونو به تیر شو، راپورونو ته به مخه کړو. د افغانستان مشانو جرګې د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلان نن د استجوابي غونډې ته وربللې وو. د جرګې د غړو عمده پښتنه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ وه. د دې راپور، د دې موضوع راپور له خان محمد سین څخه.
روانه ونه کې دا دوهم ځل دی چې د امنیتي ځواکونو مسؤلین د ملي شورا د دوه ګونو جرګو لخوا استجوابيږي. د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین د شنبې په ورځ ولسی جرګې او د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې ورغوښتي وو. د دوی د استجواب هدف په هیواد کې د مخپزیتیدونکو حملو د علت پوښتل وو. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې له امنیتي مسؤلینو وپوښتل شول چې روانې ناامنۍ به تر کومه جاري وي او پر وړاندې څه تدابیر نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي فیصل سمی وویل:
تاسو تل لژمنیو او پسرلنیو جنگونو په اړه توضیحات ورکړی او ویلو مودي چې دا جنگونه په ژمي کې کمیږي. آیا د هیواد دغه بیوزلي خلک به کله له دې جنگونو خلاصیږي؟
د دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانگزی وویل چې د جنگونو د زیاتوالي یو لامل هیواد ته د شمالي وزیرستان د وسلوالو راتګ، بل له هیواد د 140,000 مجهزو بهرنیو ځواکونو وتل او بل د سیمې د یو شمېر هیوادونو د افراطي ډلو راننوتل دي. خاغلی ستانگزی وویل: سره له دې چې افغان وسلوال پوز لا تر اوسه په بشپړه توګه په لازمو ځمکنیو او هوایي وسایلو سنبال نه دی، خو بیا هم توانېدلی چې د ټولو افراطي ډلو په ضد وجنګیږي او ویځپي. د وویل: همدا اوس د هیواد په اکثرو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي.
تلاش های ضروری صورت گرفته و این وقت بیشتر کار داره. دسته ما اگر ما بگویم که کل سرحدات را سطر کردم
ضروری هست شوی او وقت واری. خب پدری و میاشتو که دو طول و سرحدون و سطل نممکن دی، عملیات روان دی، تدابیر نیول شوی، جزیات به اوس نه بلکه پو مین وقت که تاسه تا بیان شی.
د وبل پدری میاشتو که هسه کیگی چه د دوستو هوادونو لخوا د افغان ملی اردو هوایی ځواکونه تر یوازای تجهیز شي. د وبل هندستان ورته سلور جنگی هلیکوپټر ورکړي او د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړي چې په لسګونو جنگی الوتکه به ورکړي. خاغلی ستانگزی دا هم وویل چې تر اوسه د امریکا لمرستو محدودی الوتکه ورسپارل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي وویل چې هڅې کېږي په ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو جلب و جذب زیات کړي سو د ملي پولیسو ملاتړ شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي خپل خبرې له مطبوعاتو پټه وساتلې. په پای کې د جرګې غړو د امنیتي مسؤلینو پر ځوابونو قناعت وکړ.
د ازادي راډیو د روان یو ساعت خبري مجلې په دوام به واوري چې په فرا کې جګړه شوې ده.
طالبان وجود سوی دی چه ملا بیدارا و ملا بسپلا هم دا پشت کوشی با پو نامنها دا و رسبالان هم وجود سوی دی پدی
پا هلمند که بیاد سنگین زینی و سیدون که لامنیتی وزیعت سخه شکایت لری
دغه خلق د دغه ځای د خیریت راپور ورکی د درواغ راپور ورکی د مناسب راپور ورکی
پا ننگرهار که ماشومان وایی
سولا امن ترقی دا سولا مینا خوشالی دا سولا دا خدای دوستانی آمان
او دا افغانستان دا پوهن وزارت وایی دا خیالی شونزوی و پاره جمهوری ریاست تا معلومات ور کردی. د فرا ولایت امنیتی چارواکی وایی چې تیره شپه د دغه ولایت د اناردری ولسوالی په مربوطاتو کې له طالبانو سره سخته جګړه شوې ده. د دې جګړې جزئیات له سیمې د احمد شاه فطرت پور راپور کې.
د فرا ولایت امنیتی چارواکی وایي چې د نادری ولسوالۍ د بابوس په سیمه کې د دولت وسوال مخالفان سره په جګړه کې یوولس د دولت وسوال مخالفان او دوه پولیس وژل شوي دي. د فرا ولایت د والی بیان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره شپه هغه مهال رامنځته شوې چې د پولیسو یو اکمالاتي کاروان د پشت کو ولسوالۍ په لورې روان و. د والی بیان زیاتوي په دغه جګړه کې ملا عبیدالله چې د وسلوالو طالبانو لخوا د پشت کو ولسوال نومول شوی هم وژل شوی دی.
پښته مربوطات ځای کې دلته طالبانو کمین نیولو پولیسو قوماندانۍ او قطر ته البته تر پنځه بجو د جنګ دوام کړی و چې مرکز څخه هم کومک ور رسېدلي و. د کنډک څخه پولیس ورتللي وو او په پایله کې یولس طالبان وژل سوي دي چې ملا عبیدالله او ملا بسمالله هم د پشت کوشي به په نامنهاد ولسوالان هم وژل سوي دي په دې جنګ کې.
له بلې خوا قریصف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه جګړې کې یولس پولیس او درې تنه دوی کسان وژل شوي دي. د فراه ولایت د اناردري او پشت کو ولسوالۍ دغه ولایت په لویدیځه برخه کې موقعیت لري چې مخکې ارامه وي خو په دې وروستیو کې د امنیتي پیښې پکې زیاتې شوې دي.
د فراه د یوې جګړې راپور ما اورېده. بیا هم یو امنیتي مسله راخلو. د هلمند د سنګین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا وکیلان وایي امنیتي حالت تر هغه ډېر خراب دی چې دولتي مسؤلان یې رسنیو ته وایي. دوی وایي تر اوسه عملیات نه دي پیل شوي او یو ځل بیا ګڼ شمېر وسلوال د ولسوالۍ او امنیت قوماندانۍ پر ودانیو بریدونه کوي. الیاس دایی له سیمې راپور لري.
په سنګین ولسوالۍ کې یو ځل بیا په داسې حال کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی دی چې د افغان ځواکونو یو لوی شمېر په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. د سنګین د ټولنیز شورا غړي او د محلي پولیسو قمندانان وایي په روانه اونۍ کې وسلوالو څو ځلې د امنیه قمندانۍ یو ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه کړي دي او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سنګین قومي مشر او د ټولنیز شورا غړي محمد داود وایي په لشکرګاه کې ناست ځینې حکومتي مسؤلین د هلمند په خاص ډول د سنګین په اړه رسنیو ته ناسم او د خیر خیریت معلومات ورکوي چې پر امنیت یې نور هم بد اغېزه کړې ده.
دغه خلک د دغه ځای د خیریت راپور ورکوي، د درواغو راپور ورکوي، بې مناسبه راپور ورکوي. خپل د چوکۍ او د غلا د ساتلو دپاره تر اوسه پورې مرکزي دولت چا دغه حقیقت خبره نه ده کړې چې زموږ خلک په دغه ستونزه کې دي، دغونه مشکل لري، دغونه یې شهیدان سوي، دغونه یې ټپیان سوي. د دغه قمندانۍ څخه د شهیدانو لست پر مرکز کابل ته نور.
د سنګین د ټولنیز شورا د غړي او قومي مشر محمد داود تر دې خبرو یو ورځ مخکې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ ول. په سنګین کې وضعیت ښه دی او وسلوال نور پر ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ د برید توان نه لري. هغه وویل تر مرجع وروسته به په سنګین کې عملیات پیل کړي. په سنګین کې د محلي پولیسو یو قمندان حاجي غلام جنه کوي د پولیسو سره یوازې د امنیت قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ پاتې ده. هغه هلته د موجودو سرتیرو په اړه وویل چې په تیرو څو ورځو کې هیڅ ډول خوراکي توکي نه دي ورته رسېدلي او د تیرو څو ورځو بیا پیل سوو درنو جګړو له امله ډېرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
په اتلس ورځې کې د مسلمانانو نه ډوډۍ خوړلې ده،
نه پټاچا خوړلې ده نه پیاز خوړلې دي د دې مسلمانانو د دې ځوانانو بچاږي نن د سنگین حالات داسې دي چې ولسوالي نن سکوت ټوله درواغ وایي.
د هلمند والي ویند عمر ځواک هم په سنگین کې بیا پیل شوې جګړې مني. ځواک دواړو غاړو ته د درنې مرګ ژوبلي خبر هم تاییدوي خو دقیق شمېرې نه لري.
تر دې دمه فعلاً هم جنګ په غذا کې روان دی او د مرګ ژوبلي په هکله باندې تر اوسه کافي معلومات نشته دی. خامخا مرګ ژوبله لري دواړه لورې. افغان امنیتي قوتونه هم شهیدان او زخمیان لري او همچنان وسله وال مخالفین هم درانه تلفات لري ځکه چې هلته اوس نوي قوتونه ورسېدل دي.
عمر ځواک په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ خو دقیق وخت یې په ګوته نه کړ. په سنگین کې د ملي اردو د یوې لیوا په شمول اوس تازه زرګونه نور سرتیري او مهمات هم رسېدلي دي خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندنۍ تر ودانیو پورې محدود شوی دی چې ویل کېږي د دې وروستیو جنګونو له امله د امنیه قمندنۍ د ودانۍ ډېرې برخې سوځېدلي او ان وسلوال توانېدلي دي چې د دې تعمیر امنیتي ټاورونه هم له منځه یوسي.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې. لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې حکومت د وسلوال طالبانو له ټولو ډلو سره د سولې خبرو ته چمتو دی. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسولین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې استجوابیه غونډې ته وربللي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فراه ولایت د کلیګا ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو ملګرو سره وجل شوی. د ترکیه په استانبول کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه لس کسان ووژل او 15 نورې ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د سوریې له کلابند ښار مزایات څخه باید په فوري توګه شاوخوا 400 کسان وایستل سي. او د روسیې ولسمشر وایي که د سوریې جمهور رئیس له هیواد څخه ووزي نو مسکو چمتو دی چې هغه ته سیاسي پناه ورکړي.
موسم اقتصادی خبرونه له مرزی احمد زید څخه او بخش سپورتي خبرونه له مرزی احمد زید څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پاور لفټنګ ملي ټیم د هند په نړیوال سیالۍ کې د اتلولۍ له ګټلو وروسته بیرته سبا افغانستان ته راځي. د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د پاور لفټنګ ملي ټیم په دغو سیالۍ کې وو د سرو زرو او یو د سپینو زرو مډالونه واخیستل. ښاغلي پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ د 12 هیوادونو په ګډون د روانې میاشتې په 10مه پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا ټیم دویم او د هند ټیم دریم مقام خپل کړ. په کابل کې د والیبال د اتلولیو سیالۍ په لړ کې پرون څلور لوبې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې د کابل د ښاروالۍ ټیم د لغمان ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز د ننګرهار پوهنتون ټیم د فاریاب ټیم ته او د هرات ټیم د کندز ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د هیواد د اتو زونونو په ګډون د شامي پورس پیل شوې وي او روسي لوبه د پنجشنبې په ورځ ده. او د انجونو د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې سبا د آریا ټیم او اسمایي ټیم د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د ښځو د فوټبال فدراسیون مشر زهرا مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا د غوره لیګ په استډیوم کې پیلېږي. د دغه سیالۍ هدف د نجونو د ظرفیتونو لوړول د فوټبال په برخه کې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبه ته مخه کړو او د افغانستان د ولسمشر د مرستیال څرګندونې د خصوصي پنګا چونې په ارتباط تاسو خبرې کوو. همدار از افغانستان په ارتباط نور مطالب خبر کړو. نړیوال موضوعات راخلو. چین له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه کړې. د چین یو استازي چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان او ایران ته سفر کړی وو له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له آرامۍ او زغم څخه کار واخلي. د سونی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ اختلافات له هغه وروسته زیات شول چې د جنوري په دوهمه سعودي عربستان یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د دوشنبه په ورځ په دوه جلا اعلامیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژانګ مینګ د سعودي عربستان او ایران له چارواکو سره د خپل سفر پر مهال لیدلی دي. په سعودي عربستان کې ژانګ د دغه هیواد او تهران ترمنځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې هیله مند دی شکیل لوري به له آرامۍ او زغم څخه کار واخلي او د مذاکراتو او مشورو له لارې به ستونزو ته حل راوباسي. په ایران کې ژانګ خپل پیغام تکرار کړ او زیاته یې کړه چې چین هیله لري په سیمه کې به او ثبات ټینګ سي. دواړو سعودي عربستان او ایران د اعلامیو په خپرولو سره په سیمه کې د چین رول ستایلی دی. د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ اختلافات له هغه وروسته مخ پر زیاتېدو شول چې د جنوري په دوهمه سعودي عربستان یو شیعه مذهبه مشر نمر ان نمر اعدام کړ او په منځني ختیځ کې د شیعهګانو غوسه راوپارېده. د دې اعدام په عکس العمل کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او په مشهد کې د دغه هیواد پر کونسلګری د لاریون کوونکو لخوا حمله وسوه. د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې خراب شوې. تهران له ریاض سره سوداګریزې اړیکې پرې کړې او مکې ته یې د ایرانیانو پر سفر بندیز ولګاوه. نورو عربو هیوادونو هم خپل سفیران له تهران وروغوښتل او متحده عرب اماراتو له سعودي عربستان سره د یووالي څرګندولو لپاره له تهران سره خپل روابط کم کړل. په قاهره کې د عرب هیوادونو د اتحادیه په مرکز کې له یوې غونډې وروسته د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان د یکشنبه په ورځ د عرب هیوادونو د اتحادیه له عمومي منشي نبیل العربي او سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل:
نفس الجهد.
زه مطمئن یم چې په هغه لیوالتیا سره چې ایران د خپلې اټومي موافقې پر سر د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اختلافاتو کمولو او اقتصادي بندیزونو ایسته کولو لپاره هڅې وکړي، په هغو رحت سرايه پسمه کې د نن اختلافات هم حل کولای شوي، خو له بده مرغه موږ تر اوسه د ایران لخوا کوم جدي پایل نه دی لیدلی. موږ شایي خبري واورو خو په عمل کې متسند دی لیدلی،
ولكن لا نرى افعال.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر ریاض تور پورې کړ چې په اختلافاتو زیاتولو سره غواړي د سوریه د سولې په خبرو کې خنډ جوړ کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټیفان ډی مستورا پرون ماښام ویلي چې تهران ته د سفر پر مهال ظریف ورته ویلي ایران به پرې نه ږدي چې اختلافات د سوریه د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د سوریه د سولې خبرې د جنوري په 15مه پیلېږي.
دا ازادي راډیو په دې خبری مجله کې مو وړاندې یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو، خو اوس هم یو نړیواله مسله راخلو چې له افغانانو سره ارتباط لري. البته د اتریش چارواکو ویل جرمني ګڼ شمېر پناه غوښتونکي چې ډېره برخه افغانان دي له خپلې پولې بیرته ګرځولي دي. جرمني پر دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې پر شرایطو برابر نه دي. صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
د اوتریش له پولیسو ځانګړي غوښتنه سوي چې هغو افغانانو ته دې لار نه ورکوي چې د جرمني د حکومت په باور په دې هیواد کې د پناه غوښتلو لپاره پر لازمو شرایطو نه دي برابر. د اوتریش چارواکي وایي چې په دسمبر کې به هر ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوي کېدی، خو د رواني میلادي میاشتې یا جنوري له پیل راهیسې هر ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه امنه کوي. د جرمني په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر شوزو ډلې زی حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمني ته ورغلو کډوالو لاس پکښې درلود. د جرمني په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو په وړاندې د هغې پر پرانیستي کړنلاري فشار اوستی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه حملې غندلې او د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي په سبب یې مهاجرینو ته اخطار ورکړی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری په دې اړه تېره ورځ وویل:
Derartige Exzesse, eine solche Enthemmung und Grenzüberschreitung dieser Art.
Die Rupischuta pa Katova lai suchi da dawal germuna shai pa germani ki nawi khabar nawi fikr na kawm chi da mawzudi patasi kho wa lai sam chi da masala pa dasi dawal tar hasawi chi nawi aw pa hit surat da qabul wal na da
vollkommen inakzeptabel und nicht zu tolerieren.
په همدې حال کې د سویډن پولیس وایي چې د کم عمرنجونو په وړاندې د جنسي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي او داسې ګڼل کیږي چې یو شمېر افغانان لاس پکښې لري. د پولیسو په وینا د 2015 میلادي کال په اګست کې په ستاکهلم کې په یوه کنسرت کې کډوالو ځوانانو پر تنکیو نجونو جنسي زور زیاتی کړی. اوتریشي چارواکو ویلي چې جرمني شاید د سویډن او ډنمارک تر اغېز لاندې هم وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. د سویډن د پولیسو یو مشر سویډیش د دې هیواد یو محلي تلویزیون ته په خبرو کې وویل:
نه دې یوډیا انته یا نوټس اوت اف دنه نیهته
نه زه په دې حالت نوم خبر. ما ته دا خبر د جنوري پر لسمه غرمه انا وخت را ورسېدی او کچيري دارشتیاوی نو زه هغه ډول په خوښینه يم لکه زموږ په هیواد کې چې بل هر وګړی په خوښینه دی.
اوم د ستمر لیکه بکلم سم ال اندره ای ورټ لند
ویل کیږي چې زیات هغه افغانان چې د اسکندنیا هیوادونو ته تاغواړي په لار کې ګرځول کیږي چې د عراق، مراکش او الجزائر کډوال هم پکې شامل دي. د اوتریش پولیس وایي چې له سنوانیا سره خپلې پولې ټینګې کړې او د جنوري له پیله یعنی په تیرو 12 ورځو کې لږ تر لږه 1400 تنه چې اوتریش ته د تګ هڅه یې کوله بیرته استول سوي دي. چارواکی وایي اکثره جواب سوي پنا غوښتونکي افغانان دي.
د پاکستان په بلوچستان کې لپاره راهیسي د پولیو په ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې په کې به د شاوخوا 30,000 افغان ماشومانو په ګډون د بلوچستان څه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومانو ته له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکړل شي. له کوټې بارکوال مخیل راپور لري.
د پاکستان د پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو غونډې په بلوچستان کې هم په تیرو کلونو کې د پولیو زیاتې پېښې ثبت سوې، خو د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي تېر اته کمپاینونه یې ډېر بریالي وو او ماشومانو ته د څاڅکو نه ورکولو په انکاریانو کې 90% پر دې قانع کړای سوي چې خپلو اولادونو ته له دې زیانمنې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکړي. د بلوچستان د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وایي سر له نن دوشنبې تر چهارشنبې به د افغان کډوالو د ماشومانو په شمول د بلوچستان څه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومانو ته له ګزړ ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي.
بلوچستان کې 30 اضلاع
د بلوچستان په 150 ضلعو کې به دا کمپاین دوام ولري چې 24,216 د بلوچستان ماشومانو ته پکې څاڅکي ورکول کېږي. په دې کمپاین کې به 6,303 ګرځنده ډلې کار کوي. د دې تر څنګ به له 55 تر 85,000 افغان ماشومانو ته هم چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي او د افغان کډوالو د ماشومانو لپاره اتاتیا روغتیایي کیمپونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزړن ناروغۍ لا په بشپړه توګه ترې پاک سوې نه ده او د له منځه تلو لپاره یې د دغو دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکي پرله پسې ماشومانو ته له دې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکوي. ډاکټر سیف رحمان وایي د پولیو د کمپاین په برخه کې اوس د افغانستان د هغو ولایتونو له روغتیایي چارواکیو سره په ګډه کار کوي چې پولیو یې له بلوچستان سره لګېږي او وایي چې کار د پولیو په لمنځه وړلو کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې دي.
افغانستان او پاکستان
د افغانستان او پاکستان د پولې لپاره ګډې روغتیایي ډلې جوړې شوې چې هر اونۍ زموږ ترمنځ ټلیفوني اړیکې هم وي. ډېر داسې کلي دي چې یوه لاره د پاکستان خواته راوځي او بله د افغانستان خواته. زموږ د دواړو هیوادونو هوډ دا دی چې یو کور او یو ماشوم هم پاتې نشي. د پولې پر سر زموږ ډلې د دوستۍ پر دروازه په چاغي کلاصف الله، کلا عبدالله، پشین او ژوب کې فعال دي او هغو ټولو ماشومانو ته چې عمرونه سکال دی له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي چې تر 50 کلونو پورې په پاکستان کې ورکول کېدل.
پاکستان می پلای جاتے.
ډاکټر سیف رحمان وایي که څه هم په تیر کال کې د پولیو د واکسینیشن پر کارکونکو هیڅ یو وسلواله حمله نه ده سوې، خو وایي په دې اړه لا هم د وسلوالو احتمالي خطر سته او د پولیو ضد واکسینیشن په دې اوسني کمپاین کې به هم پولیس، ملیشیا سرتیری او د اړتیا په وخت د پاکستان پوځي سرتیری د روغتیایي کارکونکو امنیت ساتي.
په بلوچستان کې د پولیو پر ضد واکسین چې تیره ورځ پیل شوی و سبا به هم دوام وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو له ځانګړي استازي سره خبرې کړې دي.
کانګرس ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ وروستۍ وینا، د امریکا ملت ته دغه کلنۍ وینا له ژباړې سره په یو وخت او له کارپوهانو سره خبرې، د افغانستان په وخت چهارشنبه سهار له شپږ نیمو تر اتو بجو له ازادي راډیو او آشنا راډیو څخه منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن د خپل کار په دفتر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو له ځانګړي استازي او په اسلام آباد کې د هغه هیواد له سفیر ریچارډ اولسون سره وکتل. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزو مذاکراتو او د سولې د خبرو اترو د راتلونکو پړاوونو د همغږۍ د کمیټې د دندو په اړه خبرې وشوې. د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې هیواد د سولې د مذاکرو پایلو ته امیدوار دی او په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. د حنیف اتمر په وینا په دې بهیر کې د متحد ایالاتونو او چین حضور د سولې د مذاکرو د مثبتو پایلو په اړه د افغانستان د خلکو او دولت اطمینان زیات کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلی ریچارډ اولسون وویل چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دي او پوره هڅه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره پیل شوي مذاکرات مثبتو پایلو ته ورسیږي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د هر اړخیزو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار لومړی مرستیال او په کابل کې د متحد ایالاتونو لوی سفیر هم حضور درلود. افغان چارواکي وایي د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقوی او هڅونې په هدف له ټولو امکاناتو کار اخلي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې په کابل کې وویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو هڅې کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې خصوصي سکتور د هیواد په بساینه کې مهم رول لري او باید د عامه سکتور په څیر ورته پاملرنه وشي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
افغان چارواکي د هیواد د هر اړخیز پرمختګ لپاره په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور پرمختګ او د داخلي تولیداتو څخه استفاده مهمه ګڼي. وایي چې دې کار ته به ډېره پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د سه شنبې په ورځ د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره افغان حکومت د 12 پراختیايي پروګرامونو وروستي کېدو ته نږدې شوی دی. ښاغلی دانش وایي چې د خصوصي سکتورونو د ودې لپاره به له ټولو اړونده ادارو وغواړي چې اداري او قانوني کارونه ساده او ګړندي کړي.
د اصلاحاتو د تطبیق او د لازم اقتصادي تحریک د پیدا کېدو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فساد سره جدي مبارزه د پرمختګ په حال کې ده. په تړونونو کې د سهولتونو د رامنځته کېدو او کورنیو تولیداتو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې د تدارکاتو قانون اصلاح او تعدیل شوی دی چې د سرعت تر څنګ روڼتیا هم رامنځته کړې ده.
نوموړی وایي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او کورنیو تولیداتو ته د پاملرنې لپاره د اقتصاد عالي شورا جوړه شوې او د دغو ټولو هڅو هدف هیواد د بسیاینې په لوري بیول دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې دولت مکلف دی چې په هیواد کې خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ وهڅوي، ملاتړ یې وکړي او مسؤلیت یې تضمین کړي. بل خوا د تدارکاتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان ډیری تدارکات د کورنیو او ملي دفاع په وزارتونو کې په مصرف رسیږي چې په دې وروستیو کې د پیر تر ټولو ډیره پاملرنه کورنیو تولیداتو ته شوې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد خصوصي سکتور د هیواد اصلي مارک بولي وایي چې په تړونونو کې باید توپیر ختم شي.
من بعد بین حکومت او بین سکتور خصوصي
لدی وروسته د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ خاص توپیر نشته. که چیرته حکومت سرغړونه کوي باید جریمه ورکړي او که خصوصي سکتور مخالفت کوي هم جریمه کیږي. نور باید دا زور کلتور ختم شي چې حکومت حاکم او بادار ده او خصوصي سکتور رعیت او محکوم. دا موږ له منځه وړو.
دا په داس حال کې ده چې افغان خصوصي پانګوال لا هم د دوی په وړاندې له دوه ګونی چلند، سختو شرایطو، اداري فساد او نملاتړ څخه شکایتونه لري. دوی وایي چې که یې پانګونې او په تدارکاتو کې ونډو ته پاملرنه ډېره شي، دا کار به نه یوازې دا چې په هیواد کې پانګه اچونه ډېره کړي، بلکې ډېری خلک به له بېوزلۍ هم وژغورل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسدالله حقانی پر اسولې سمسکلې کې هیله ده چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. عبدالله لزابل له شاجوی څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې انټرنیټ کمزورې دی، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. شمشاد پامیر لیکي په اسلام آباد کې د سولې د خبرو پیل د نوې جګړې پیلامه ده. سمی الله حلمی تندر لپکتیا لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې حکومت د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. عبدالحفیظ بیا په راستول اسمس کې لیکلي دي حکومت باید د طالبانو ټولې غوښتنې ونه مني. او عبدالله لیکلي دي طالبان باید اوربند وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي.
کانګرس ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ وروستۍ وینا. د امریکا ملت ته دغه کلنۍ وینا له ژباړې سره په یو وخت او له کارپوهانو سره خبرې. د افغانستان په وخت چهارشنبه سهار له شپږ نیمو تر اتو بجو له ازادي راډیو او آشنا راډیو څخه منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونځیو په اړه یې خپل ارزونه له جمهوري ریاست سره شریکه کړې ده. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي نن په کابل کې له یوې مؤسسې سره د یوه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې لا هم د خیالي ښوونځیو ستونزه نه ده هواره شوې، خو جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر لخوا ټاکل شوی تخنیکي پلاوی خپل راپور جمهوري ریاست ته سپارلی او ولسمشر هم په دې اړه خپل دستور ورکړی دی. تفصیل له کابله د ناجی ساپوی په راپور کې.
د څو میاشتو په تیریدو سره لا هم د افغانستان د پوهنې وزارت په تشکیلاتو کې د خیالي ښوونځیو مسله نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزیر دا مني چې اوس هم یو شمېر خیالي ښوونځي د دوی په تشکیلاتو کې شتون لري. اسدالله حنیف بلخي د سه شنبې په ورځ له یو این او پی سي موسسې سره د 9.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 25 ښوونځیو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دوی د خیالي ښوونځیو په اړه خپله ارزونه جمهور رئیس
مکاتبی که یا هیچ وجود نداشته،
هغه خونځي چې هیڅ وجود نه درلود او یا هم ساختمانونه چې 40% یا هم 30% کارونه یې شوي دي، ولې یې ډېرې پیسې ورکړل شوي دي؟ دا ټول موارد موږ د یوې دقیقې ارزیابۍ له مخې په لستونو او جدولونو کې تهیه کړل او ولسمشر ته مو ولیږل.
خدمت رئیس جمهور اراعه کردیم.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و. اوس مهال جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر لخوا ټاکل شوي تخنیکي پلاوی خپل راپور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د دغه پلاوی د لاسته راوړنو او د ولسمشر د څرګندونو آزادی رادیو ته وویل
دا تخنیکی هیئت موندلی و چې د معارف شوراګانو په غیر مسول ډول قراردادونه کړي وو. ولسمشر پوهنی وزارت ته هدایت ورکړ چې ټول قراردادونه وڅېړي او وګوري چې په دې برخه کې کوم کسان مسول دي، او وروستی حکم چې ورکړل شو هغه دا و چې د ارزیابۍ او نظارت یو میکانیزم جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې ولسمشر غنی پوهنې وزارت ته دستور ورکړی چې د ښوونکو یو سرتاسري ارقام وړاندې کړي. د افغانستان د پوهنې په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع وروسته له هغه مطرح شوه چې د پوهنې وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شوو پیسو یادونه وکړه چې یا له سره نشته او یا هم د ناامنیو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو دا راپور درلود چې په فراه کې طالبان ځپل شوي دي. په هلمند کې بیا داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونو ته په سنګین کې مرشوب لا وشتې ده. دواړه لورو ته افغانان مري، خو د ننګرهار ماشومان دوی ته یو پیغام لري. دا پیغام د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې سره اور.
کله چې په هیواد کې د دولت وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اوازې پیل شوې، افغانانو خپل هیلې را ژوندۍ کړې او په هر ځل یې د سولې خبرو ته هرکلی ویلی. دا ځل چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسې د دوام په اړه د غونډې کوربه دی، نه یوازې لویان بلکې تنکي ماشومان هم د سولې شعار په خپله نرمه او خوږه ژبه زمزمه کوي. د اسلام آباد له ناستې څخه یو ورځ مخکې کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و، دلته تنکیو ماشومانو ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هېڅ ترې نه غواړي، یوازینۍ غوښتنه یې د خپلو مرور ورونو او پلرونو پخلا کول دي.
سولا امن ترقی دا، سولا مینا خوشالی دا، سولا د خدای دوستانی اما دے، ورونو سولو کی عزت دے، فرشتی د امن خدایا زمونگ ملتا کری را ٹولی.
دې تنکیو ماشومانو هغو افغانانو ته هم پیغام ورکړ چې اوس مهال د دولت پر خلاف جګړه کوي. دوی وایي پردي ستا خیال او فکر وژني، نو راشه د وطن غېږې ته.
مروره ګل راشه د ادې زویه پخلا شه، پردي ستا خیال فکر وژني، ستا تاریخ شمله ور وژني، هر د ګلو حلال واوري چیش په یو ډغرا ټولی مونکو تری یو د سولی.
ولسمشر هم پر وسلوالو غږ وکړ چې ټول ولس سوله غواړي او دا د هر افغان حق دی چې راشي او سوله وکړي. ښاغلی غنی وویل دی به هیچا ته اجازه ورنکړي چې نور په افغانستان کې د وینې تویونې بهیر دوامدار وساتي.
ماشومانو ته غوږ ونیسئ. ماشومان د افغانستان وایي چې دوی د سولې کوترې دي. پرېږدئ چې د سولې کوترې د فضا کې راسي، نه ډزې نه بمباریګانې. اصولو باندې سوله کو. هر د افغانستان بچی چې ځان د دې خاورې بچی ګڼي حق لري چې راسي سولې مذاکرات وکړي، خپل حق وغواړي. قربان د ظلم سوی موږ مجبور یو چې ځواک ورکو او د ظلم رفو، اما پردي ته موږ دې اجازه نسو ورکوله چې دې خاورې کې وینه دوامدار اوسه.
د افغانستان د سولې پروسې د بیا دوام په موخه دغه څلور اړخیزه غونډه چې اسلام آباد یې کوربه دی، د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ترمنځ ترسره کیږي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
دا ساجی رادیو د دې او سات خبری مجله ورسیو ته رسیدلی او پر دې او سات خبری مجله کې تاسو دا واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی وویل تر راتلونکو دو میاشتو پورې باید افغانان د سولې په ارتباط د یو بدلون شاهدان واوسي. همداراز مو په دې خبری مجله کې دا خبر درلو چې د افغانستان مشرانو جرګې نن د افغانستان امنیتي چارواکي بې استجوابیه غونډې ته وربللي وو او د افغانستان د امنیت په اړه یې له هغوی څخه پوښتنې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتونو له ځانګړي استازي او په اسلام آباد کې د هغه هیواد له سفیر سره وکتل او د سیمې پر روانو حالاتو یې په تېره بیا د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې ورسره وکړې. د افغانستان د جمهور رئیس دوم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو هڅې کوي. په نړیوالو مسایلو کې مو دا خبر درلود چې د اتریش چارواکو وویل چې جرمني په زیات شمیر پناه غوښتونکي چې ګڼه برخه یې افغانان دي له خپلې پولې بیرته ګرځولي دي او چین له ایران او سعودي عربستان څخه غوښتي دي چې د خپل منځ ترمنځ چې خپل منځي اختلافات د زغم او سولې له لارې هوار کړي. زحمت چې برلا تاسو څخه اجازه غواړم شمشاد ځدران تاسو لپاره یو سندره چمتو کړې ده له همدې سره د دې سات خبری مجله سر ته رسیږي.
خدای دستر قدرت نامده جوان دمیه
زب تپات یا کزار شکنا آئے زب تپات یا کزار شکنا زبر تپا تیار کسر شکنا